دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سات سليمان شاه توقع دا چې نن د دوشنبه په ورځ د مای په لومړی نیټه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش په مشرۍ د قطر په پایتخت دوحه کې په یو پټ ځای کې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث پیل شي. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت لمخه ملګر ملتونه زیار باسي چې د افغانستان د طالبانو د مشرانو په پریکړه باندې د خپل اغیزو د جوړولو په غرض لارې چارې ولټي. ملګر ملتونه چې په افغانستان کې موجوده بشری بحران د نړۍ تر ټولو غټ بشری بحران بللې څارونکي وایي چې د ملګرو ملتونو له خیریه ادارو سره د ښځو په کار کولو باندې بندیز د دغه بشری بحران د حل لپاره د ګوټرش حل ځلې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. اژانس وایي د طالبان حکومت چې د 2020 میلادي کال په اګست کې قدرت ته ورسېدو د دوحې له دې مذاکراتو نه به غایبي. د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وایي چې د یوې دینی مدرسې دوه مدرسینې پر یوه لس کلن ماشوم باندې د جنسي تیري په تور نیولې دي. د پنجاب د خانیوال ځلې پولیسو د امیریت یو ویان چودري عمران خبریالان ته وویل چې دا دوه تنه مدرسین د نوموړي ماشوم د ترس د شکایت په تعقیب د یکشنبه په ورځ ونیول شو. مدافع وکیلان نه لري او له خبریالانو سره خبرو ته هم نه دي پرېښودل شوي. د انډیا ټوډي ورسپانې د ریپورت لمخې د هند بهوندی په خار کې د شنبه په ورځ ناوخته د یو کور در غورځېدو په پیښه کې څلور کسان ووژل شو او لستنه نور ټپیان شو. په ازبکستان کې پرون د یکشنبه په ورځ د غوایي په لسمه د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلون در اوصلو په غرض یو عمومي ریفرندم یا ټول پوښتنه وشوه. د دغه بدلون لمخې د ازبکستان بر حاله جمهور رئیس کولای شي چې د 2014 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. جمهور رئیس شوکت میرزایوف په 2018 میلادي کال کې د ازبکستان د پخواني ډیکټاتور اسلام کریموف لمړین وروسته د قدرت واګې ونیولې. نوموړی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې نوي بدلونونه به د حکومتوالۍ نظام او د خلکو ژوند بهتر کړي. ازبکستان 15 میلیونه نفوس لري. نوموړي په ازبکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د اصلاحاتو راوستلو ژمنه کړې. څارونکو فکر کوي چې په ریفرندم کې د جمهور رئیس شوکت بری حتمی دی. په اساسي قانون کې د بدلون په جمله کې د مجرمانو لپاره د مرګ سزا د مرده سزا وړاندیز هم شوی. د رویټرز خبری آژانس د یوکرایني چارواکو په نقل قول ریپورت ورکوي چې د یوکرین پاوس د بخمود د ستراتیژیکي ښار ټولې مهمې لارې نیولې دي. دغه ښار چې د یوکرین په ختیځ کې پروت دی له ډېرې مودې راهیسې د روسي او یوکرایني ځواکونو ترمنځ پکې خونړۍ جګړې روانې دي. د برازیل جمهور رئیس لوئیس انیاشیو لولا دا سیلوا یو ځل بیا د امریکایي ډالر پر ځای د بریکس د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د متبادلو اثارو غږ کړی. د بریکس د سازمان په ډله کې برازیل، روسیا، هند او یو شمېر نور هیوادونه غړیتوب لري. لولا دا وړاندیز پرون د یکشنبه په ورځ هسپانیې ته د خپل سفر په دوران کې یو وینا وکړه خو هغه نور تفصیلات ورنکړل. نوموړي آینشان وړاندیز پروانه میاشت کې بیجینګ ته د خپل سفر په ترڅ کې هم کړو. د دویم یوغوري مسلمان لمړني وروسته د بشري حقوقو مدافعانو د نیول شوو یوغوریانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې 50 تنه یوغوریان د 2014 میلادي کال راهیسې د تایلند د پولیسو په تحویل کې دي. د یوغوریانو نړیوال کانګرس پرون د یکشنبه په ورځ د ماتوهتی ماترسوم په نوم 40 کلن یوغوري ځوان د مړینې خبر ورکړ. ویل کېږي چې نوموړي د اپریل په 20 د بینکاک په یو روغتون کې سا ورکړه. یو بل 49 کلن یوغوري ځوان عزیز عبدالله د روان میلادي کال د فروری په 19 مړ شوی و. توقع ده چې اروپایي اتحاد با سکل د ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکا په ارتباط په نړیواله کچه لومړی موافقتنامه لاسلیک کړي. د اروپایي اتحاد د ارتفیشل انټیلیجنس اکټ یا د مصنوعي ذکا قانون په منظورولو باندې به د نوموړي اتحاد غړي هیوادونه د مې په یو لسمه رایګري وکړي. د رویټرز خبری آژانس وای چې د اروپای کمیسیون له منځوري وروسته به د قانون بڼه غوره کړي. ویل کیږي چې په سل هاو زره چینایي سیلانیان کارګر د ورځې د رخصتۍ د تیرولو او میلو په منظور مکاو ته رسیدلی دي. په نړۍ کې د کووډ 19 وبا له خپرېدو وروسته د تیرو دریو کلونو په دوران کې دا لومړی ځل دی چې په دومره زیات شمېر چینایان مکاو ته د ساتیرۍ او تفریح لپاره ځي. وروسته له هغه چې د پولند چارواکو په وارسا کې د روسیې د سفارت یو خونځې د شنبې په ورځ ونیو، مسکو ژمنه وکړله پولندي چارواکو د دې اقدام په ځواب کې به سخت اقدام وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان له لنډې ناروغۍ وروسته له سره خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه. د روسیې وی جنایي محکمې د سایبریا د خاري و اوسیدونکو له دې عمله په بند محکوم کړل چې د ټولنیزې رسنۍ لارې د یوکران د جنگ د غندلو په خاطر پیغامونه خپاره کړي. 15 کلنه ماریا نوویکووا چې د مسلک له لحاظه یو حقوق پوه ده، چارواکو د روسیې د پوز پاړه د ناسم معلوماتو په خپرولو تورن کړي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې د 2023 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کړي او ګڼ شمېر حقوقي جنجالونو سره مخ دی، نیت لري چې د مې په 13 آیرلند ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به له افغانستان نه 10,000 افغانان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. تیر کال د کورونا وبا د ګواښونو له امله د دغه شمېر له نیمایي نه کمو حاجیانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوی نور محمد ساکب د یکشنبه په ورځ دغه وزارت د ځینو نورو چارواکو سره یو ځای کابل کې خبریالانو ته په روان کال کې د حج په مراسمو کې د افغانانو د ګډون او لګښتونو په اړه د معلوماتو پر مهال وویل چې د سعودي عربستان لخوا سږ کال افغانستان ته د حج په مراسمو کې د 10,000 کسانو د ګډون سهم ورکړ شوی. ښاغلی ساکب وویل چې په دغه شمېر کې به د افغانانو سربېره د طالبانو د حکومت کارکوونکي او په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو ونډه هم شامل.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت لخوا د هیواد په څلورو پروازي زونونو کې، یعنی پروازونه به د څلورو زونونو نه کیږي: کابل، بلخ، هرات، کندهار.
ارشاد حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د حج په مراسمو کې د افغانستان څخه 1,502 حاجیانو ګډون کړی. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس مولوی عبدالولي حقانی ویل چې د حج فریضې په ادا کولو کې سړو او میرمنو ته مساوي حق ورکړ شوی دی.
نو مخکې چې سبتنام شوی دی تقریبا د موږ متقاضیان هغه زیات وو، څلور اتیا زره متقاضیان وو د موږ، څلور اویا زره، او بیا په دې کې تقریبا شل زره متقاضیانو ته سکله د حج د فریضې د ادا کولو زمينه مساعد شوې ده.
سعودي عربستان د دوه پرله پسې کلونو وروسته د روان میلادي کال جنوري د میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې سکل د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو پر ګډون د کرونا وبا د خپرېدو وروسته لګول شوي بندیزونه ایسته کړي دي. تیر کال 900,000 حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی. د کرونا وبا د خپرېدو د مخه شاوخوا 2,000,000 حاجیانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان له وړاندې د عمرې په زیارت کوونکو باندې د کرونا وبا د خپرېدو له امله لګول شوي بندیزونه لري کړي دي. د ارشاد حج او اوقافو د وزارت د معلوماتو پر اساس سکل د هر حاجي لپاره 3,900 ډالر چې 340,000 افغانۍ کېږي لګښت په پام کې نیول شوی دی. په دې لګښت کې په مکه معظمه او مدینه منوره کې د حاجیانو لپاره د اوسېدانی ځایونو درې وخته ډوډۍ او ترانسپورټ مصارف هم شامل دي. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی د حاجیانو لومړی الوتنه به روان کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه د افغانستان څخه سعودي عربستان ته ترسره شي. همداشان د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو د وزارت سرپرست ویل چې په سعودي عربستان کې د حاجیانو د لارښوونې لپاره د څلور دېرش ولایتونو څخه د آزادې سیالۍ د پروسې له لارې 652 ښوونکي ټاکل شوي. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د 15 حاجیانو لپاره به یو ښوونکی توظیف شي. د تیر 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته دا دوم کال دی چې د طالبانو حکومت د افغان حاجیانو د لیږد عملیاتو چارې تنظیموي. په پتیرو نږدې دو کلو کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې پرسیډيري کې مشوي چې د مرستو د کمیدو او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د شاوخوا لس میلیارډ ډالرو شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته د هیواد اقتصادي بحران سره مخ شوی چې له امله د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یو ان ډی پي د 2020 میلادي کال یو راپور چې په روانه میاشت کې خپور شوی ښیي چې د 2020 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د هغو افغانانو شمېر کې زیاتوالی راغلی چې د ژوند د تیرولو لپاره د نړیوال ټولنې په مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د انکشاف د ادارې یو ان ډی پي په دغه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 3.3 میلیونه کسان د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه ارزونې له مخې په 2020 کال کې دا شمېر 15 میلیونه و.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د نړیوالو بحرانونو د حل لپاره د ملګرو ملتونو د چارو متخصص وحید الله وحید وای د نړیوالو تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نړیوالو بحرانونو د حل لپاره د ملګرو ملتونو د چارو متخصص وحید وحید الله وای چې د افغانستان پاک له کومه غونډه چې نن پیل شوې ده د افغانستان په قضیه کې د زی دخلو هیوادونو د دریزونو د راغونډولو لپاره جوړه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ پوره مرکه ده.
ډاکټر صاحب وحید وحید الله د افغانستان د وزې د ارزیابۍ لپاره چې په قطر کې غونډه پیل شوې ده د عمومي منشي نطاق د جارک د دې غونډه د پیل مخ کې ویل دي چې دوی د طالبانو د رسمیت د پیژندلو په مسلې خبرې نه کوي. هرګز دا غونډه د دې لپاره ده چې د دې بحران د حل د لټولو په برخه کې د افغانستان سره د تعامل په برخه کې یو توافق ته ورسیږي. آیا دوی به د توافق ته ورسیږي ځکه چې په دې برخه کې ډیرو سره د پښتني وندېښنې شته چې دغه ملکونه چې دلته دي یا د دوی اساس چې ناسي دوی خو هر یو اول خپل منافع ته ګوري چې دوی خپل منافع حفظ شي.
ملګرو ملتونه ځان ته ځینې خاص پروتوکولونه او میکانیزمونه لري د مشورې او د سلاو د غږ د اوریدلو لپاره. دلته یوازې د ملکونو هغه خاص ملکونو چې د افغانستان په اړه دي د جمهور رئیسان یعنی خاص استازي لري دا چې یو جلسه دی چې د دې غږ کورول کې دا یو استعمایه غونډه ده چې د دې نظریات د هغې دریزونه د هغې تحلیلونه د داسې حالت په افغانستان کې چې اوس له کنټرول نه وځي او د ډېر خطرات منطقه او نړۍ ته پیښې لکه تروریزم لکه مواد مخدر دا نور ډېر خطرونه شته چې افغانستان اتره د منطقوي او وینډلي تروریزم مرکز ګرځي کده تر رسیدې کې ونیسي. نو موږ هم راتلو نه غواړي چې د هیوادونو د زیدخلې هیوادونه باید د دې نظریات د دې جمهور رئیسان استازي نظریات مخصوصا چې د جمهور رئیسان نظریات دی او د هغه به واوري ملګرو ملتونو سرمنشي هغه به ځان سره ونیسي او بیرته نیویارک ته راوړي او په عین حال کې دلته دا هم دا شرایط مشاید کېږي چې دا ملکونه او د دې استازي دي یو بل ته هم دغه وکړي توضیح او تشریح وکړي چې د دې موازې د داسې یو بغرنج حالت په اړه او د دې پرابلمونو او د دې حل لارې تشهید یو بل هم پر خبريږي او دی هم به په وادونو ته ځي خپل وادونو ته او خپل جمهور رئیسان ته او خپل حکومت ته گزارش ورکړي چې دا ملک داسې ویل دا ملک داسې ویل سرمنشي داسې ویل دا یو لکه یو استمایا یو اندازه‌گیری کیږي چې څو وړي په دا افغانستان پاکړه.
د دې غونډې د پیل کېدلو نامخ کې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش لخوا په طالبانو غږ وشو او ویل طالبانو ته چې په خزو باندې د بندیزونو چې تاسو لګولې دي دا لغوه کړئ ځکه چې خزه د بشري مرستو په ویش کې مهمه ونډه لري ځکه چې افغانستان کې ډیر خلک ملیونونه کورنۍ د دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. نو څه فکر کوي چې د دې غونډې په نتیجه کې به طالبان یعنی ځان سره دا فکر وکړي د قوانين بل لغو کی
معلومدار انداسي وای تو شي چې بیا الته سرمنشي یو ځل بیا دا را پګوت کوي چې زه اوس یو ورځ د محمد اول ولیکن دا پر غونډه باندې او پر بحثونه باندې او د غونډې په اجنډا باندې کوم تحصیل لري
دا په طالبانو تحصیل لري نه په طالبانو
نه طالبان هیڅ په دغه کې نه لري په ویډیو باندې تغیرات نه راځي ځکه چې دا خبرې چې تاسو واوري دا د ښځو په اړه او دا د نورو د بشري حقوقو او دا نور موضوعات چې د طالبانو څخه توقع کی دا طالبانو ته هیڅ ارتباط نه لري طالبان یو په یو نیابتي د جنگ کې
ډاکټر صاحب محترم خو کچېر طالبان د نړیوالو د قطر د غونډي باوجود بیا هم په خزو او جنکو لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه لري نه کې نو چاره بسې د نومبر په ولسمه خو بیا په دې باندې خبرې کیږي په دې راپور باندې کنه په راپور کې سو ول شو بل اخره د دې ارزیابۍ نتیجه سره البته خو بیا خبرې کیږي نو هغه وخت به نتیجه سي
معلومدار انکشافات ته مونږ ګورو ولیکن هدف هم دا دی چې دا اوس ټول دا موازی دا بریزونه دا ټول شان دا په اورزنیکی په اورزنیکی دی شو وغوړی ارګوی کیږي خبرې وروند کیږي د افغانستان دی یو دایمي یو پر بنسټ دا چې یو په سلام تو شي چې دا بحران الفی او دا د افغانستان منطقوي او نړیوال ځواکونه دلته ډیر صلاحیت لري هغه سره خبرې شي چې یو دایمي منطقي مسلکي د حل لري او ته پیدا شي چې په دا باندې نام جلسه د مدته پاره دی د مدته پاره اوس سرمنشي یو خاص استازي د تاین کړی دی چې په خوانی د ترکیې سفیر په ملګرو ملتونو کې چې دا موازی د ارزیابۍ لپاره د عمایي لپاره او د دې په اړه چې هغه زمده قطر څخه کیږي دا د جلسه څخه کیږي
مننه ډاکټر صاحب ډیر تشکر وحید الله کوم وطن
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د سیم او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د یو شمېر نظر پوښتنو نه دا څرګنده شوې ده چې د دیموکراتانو په شمول امریکایي رای ورکوونکي نه غواړي چې ولسمشر جو بایدن دی د دوم دورې لپاره ټاکنه ته ځان ونومي. د ولسمشر عمر سر علت بلل کیږي چې د ځینو په نظر د بیا ولسمشر کېدو لپاره مناسب نه بلل کیږي خو په خپل ولسمشر بایدن ډاډه دی چې دیموکرات ګوند به نوماندی ومني او ګوند هم باور دی چې د بیا بریالي شي. لاس په معنی نه د امریکا غږ د خبريالي د راپور پښتو ژباړې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
سره د دې چې په امریکا کې رای ورکوونکي او سرویګانی د جمهور رئیس بایدن په حق لا یو لړ اندېښنې لري خو په خپل جمهور رئیس بایدن غواړي چې بیا ځان کاندید کړي.
د ولسمشرې د مقام لپاره هغه ډیر ضعیف دی. زه خو وایم چې نورې بس دی قلارې دی کینی او استراحت دی وکړي.
د ولسی نتر پښتون نه داسې معلومیږي چې په سلو کې او یا امریکایان نه غواړي چې جمهور رئیس بایدن بیا ځان کاندید کړي. په دې کې یو 50% په خپل د دیموکرات ګوند کسان هم شامل دي. دوی اکثرا اندېښمن دي چې د بایدن عمر ډېر دی جمهور رئیس بایدن دا وخت اتیا کلن ده او دو دویم دوری پا پای که با شپاگ اتیا کلن شوی.
زد خلکو دا نظر احترام کوم چې زما پا را داسی جدی دی. زه هم ځان ته دیر متوجه او ما هم دیر لغور نه وروست دا پریکر کرده چه ځان به بیا نماندوم. زه ښه احساس هم او هر گام ته خوشبینه.
جمهور رئیس بایدن وای چه خلک بای هغو اجراعاتو او کارونو ته وګوري چې د کورونا د وبا د مهارولو د نوو کارونو د پیدا کولو او د قانون د جوړولو په برخه کې کړی دی. دا چې تر اوسه په دیموکرات ګوند کې کوم قوي کاندید د مخې ته نه دی راغلی نو د ګوند لخوا د کاندید کېدو چانس ډېر قوي شوی دی. پوښتنه دا ده چې دیموکراتان ولې جمهور رئیس بایدن خپل یوازینی او باوري کاندید بولي. ځواب دا ده چې د مرکزی کین لا سیاست مدارانو کې د ټولنه دای زیات محبوبیت لري. دای د امریکا په هغو ایالتونو کې چې فیصله کوونکې ایالتونه یادیږي ډیر محبوبیت لري او د کال 2023 په انتخاباتو کې به هم دغه ایالتونه فیصله کوي. په دې کې ویسکانسن، اریزونا، جورجیا او پنسلوانیا هم شامل دي. دیموکراتان باور لري چې جمهور رئیس بایدن د جمهور غوښتونکو د کاندید نه زیات ملاتړ لري. کچېری په خانه جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم ځان کاندید کی نو هغه هم اوس شپږاویا کلن دی او د جنایي تورونو سره مخ دی. او کله فلوریدا سلور سلویخ کلن والی ران د سنتس هم کاندید شي نو جمهور رئیس بایدن ور باندې ډیر قوی دی.
جمهور غوښتونکو ګوند تر اوسه خپل دریز ډیر آزاد او خیر خت ساتل دی او هر څوک نشي کولای چې د میانه راو په توګه د ګوند داخلي انتخابات وګټي. نو باید چې دوی د خي ارخ لورې ته پام وکړي چې عمومي انتخاباتو کې رای وګټي. خو آیا دا چې دا کاندید به بیا د بل کال نومبر په عمومي انتخاباتو کې بریالی شي او کنه، دا یو غټ سوال دی.
د امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته اتلس میاشتې پاتې دي او تر هغه وخت پورې ډیر څه کېدلی شي. په دې کې یوه اندېښنه د دیموکراتانو سره دا ده چې که جمهور رئیس بایدن ناروغ شي او ډیر کمزور شي نو څه به کوي. او بل پلو جمهور غوښتونکو ګوند د مطبوعاتو د لارې د جمهور رئیس د عمر او صحت په حق له کمپین پیل کړی دی او هغه یو کمزور جمهور رئیس معرفي کړی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. روغتیایي کارکوونکي وایي هغه کورنۍ چې له مرکز او ولایتونو نه د هیواد لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته سفر کوي باید د خپلو ماشومانو د نظافت ترڅنګ هغوی ته د لارو په اوږدو کې د پولیو ضد واکسین هم ورکړي. دوی وایي ګوزن ناعلاجه ناروغي ده خو کورنۍ کولی شي خپلو ماشومانو ته په زیاتې پاملرنې سره دا ویروس کنټرول او له منځه یوسي. تفصیلی د لیمی امرخیل پر رپورت کې اوري.
د پلازمینی کابل ځینی روغتیایي کارکونکو په دې باور دي چې والدین باید د خپل اولادونو د پوره روغتیا لپاره د لوی لارې په اوږدو کې هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. کابل کې د کتلوي مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوب آشنا رادیو ته وویل چې هغه سیمه چې د پولیو له خطر سره مخ دي د لوی لارې په مسیر د پولیو رضاکار ټیمونه ګمارل شوي تر څو د 15 او 16 کلونو ترمنځ ټول ماشومان واکسین کړي.
پولیو د پروګرام مسولین په ټولو غذایونو کې چې د پولیو دا ناروغي د خطر سره مخ دي د لوی لارو په اوږدو کې د تلاشي پوسټو سره د پولیو ټیمونه ګمارل دي چې دا ټیمونه د 15 او 16 کالو ښکته ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکی ورکوي.
د ښاغلی ایوب وینا هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سره یو ځای د هیواد هغو سیمو ته سفر کوي چې د پولیو له خطر سره مخ وي باید د خپل کوچنیان نظافت او واکسین برخه ته زیات توجه وکړي. نو موري آشنا رادیو ته دسی وویل
هغه کورنۍ چې د ولایتونو او خارونو څخه حق ولسوالیو ته چې د پولیو د خطر سره مخ دي سفر کوي، هله دا چې دا ترني کورنۍ د ماشومان د نظافت او پالنې ترڅنګ خپل ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړي، ترڅو دوی د پولیو د لایلاج ناروغي په وړاندې خوندي شي.
پام دې حال کې د کابل ځینی اوسیدونکو وایي چې د لوی لار په مسیر د پولیو رضاکاران شته، خو یو زیات شمیر خلک له فرعي لارو د هیواد بیلابیلو برخو ته سفر کوي چې د کار د پولیو د سرایت احتمال زیات کړی. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی عطف په دې اړه آشنا رادیو ته داسې وویل:
دقیقا چې له کابل څخه بیرون نور ولایتونو ته اکثریت لارو کې واکسیناتوران شته او د خلکو ماشومان واکسینوي، مګر ډیر نور فرعي لارې هم شته چې هلته بیا د واکسیناتورانو لاسرسی نشته او خلک باندې زیات تګ راتګ لري، نو د خپل هم کېدل شي چې د ګزان خطر زیات کی، ځکه خلک له یو سیمه بل سیمه ته تګ راتګ کوي.
تجربه ثابته کړې چې پولیو یو سری وایروس دی او د خلیل لارې په کوچنیان کې په اسانۍ د خپرېدو وړتیا لري. د روغتیا پالانه په باور والدین باید د خپل اولادونو د سلامتی لپاره د هغوی نظافت ته پوره پام وساتي او تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان په منظم ډول واکسین کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو د هر دریو خوځو کارکونکو نه د کرهن په سکتور کې یا د کرهن پورې مربوط فعالیت کې کار کوي، لیکن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهن د سازمان د نوی رپورت یا اف ای او په قول په نړیواله سطح د برابر اندازې د فارمونو په باره کې د خوځو او نارینه و ترمنځ په تولیداتو کې 40% واټن دی. د دې لداده چې په ډیرو هیوادونو کې په جسمانه ولاړ تبعیضي تجربې د خوځو د برابرۍ برخې اخستنې مخانیسي چې د کرخنیزو خوړو په سکتور کې ونډه واخلي. خوځو ته د نارینه وو په نسبت 40% لږ مزد ورکول کېږي. دوی د نارینه وو په نسبت د برابرۍ ځمکې خاوندان نه دي. د لوړې درجې د تخم او کیمیاوي سرې په شان ضرورتونو ته لاسرسی نه لري او رپورټونه وایي د تبعیضي قوانینو او مش سره مخامخ کېږي. مګر اوس د خوړو مخ په زیاتېدونکې د ناخوندیتوب په وخت کې په کرهنیز تولید کې د جنس واټن کموي او په کرهنیز کار کې د مز واټن کموي کېدای شي. په نړیواله سطح تقریبا $1 تریلیون کورنۍ عاید زیات کړی او 50 میلیون سره د خوړو ناخوندي خلکو شمیر کم کړي. د یو ایس آی ډی چار سنبال سمانتا پاور ویلی خزه د کم معلوماتو نه کار اخلي، ځکه نو دوی کم تولید کوي. دا ساده موضوع ده. د اف ای او د 2011 کال د لیکون کې د راپورت لقوله وای د کرهنیزو خوړو په سیستمونو کې د اف ای او د خوځو د موقف د پیل کولو په ترڅ کې دی ویل که څه هم چې له هغه وخت نه را په دې خو یو څه پرمختګ شوی دی، دا کافي نه دی. که موږ وغواړو واقعي پرمختګ ووینو، نو موږ باید خپل کوششونه دوه برابره کړو چې د سیستماتیکو خنډونو غم وخورو. چارسنبال سمانتا پاور د یو ایس ای آی ډی نوې پروګرام معرفي کړ چې د ښځو لپاره غزیدنې او فرصتونه یا وده منځته راوړي. دی ویل د دغه پروګرام له لارې یو ایس آی ډی به د امریکا د کانګرس سره کار وکړي چې په ټولو کرهنیزو او خوړو سیستمونو کې د ښځو لپاره بودیجه دوه برابره کړي. په سلګونو میلیونه ښځې چمتو دي، غواړي او په دې قادر دي چې د لوږې پای ته پر سوالو کې د موږ سره مرسته وکړي که یوازې د دوی په لار کې پراته خنډونه له منځه یوسي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.